اور چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر وی تمه ده چې د راتلونکي اونۍ په پای کې به د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د داعش د فعالیتونو په اړه په همدې خبرونه کې مفصل رپورټ هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د بغلان چارواکي وی د طالبانو لولکه د دی ولې د تالو برفق ولسوالۍ د بیرتنی ولول لپاره جګړه په شدت روانه ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر وی دراتونکو اونۍ ترپایه به د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلانېږي. او د القاعده شبکې دوهم درجه مشر په سوریه کې وشل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د بغلان چارواکي وی د طالبانو لولکې د دې ولایت د تلو برفک ولسوالۍ د بیرتنی ول لپاره جګړه په شدت روانه ده. د بغلان والی ستار بارز د پنځشنبه پر اصل ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغو عملیاتو د نتایجو په اړه څونه ویل، خو وايي افغان امنیتي ځواکونه تر ډیره هڅه کوي د ملکی تلفاتو مخه ونیسي.
په صورت کې هر ګامي کې اتفاقات کوی
د وی په دقیقه توګه زمنګ وسلوال پوزونه چې هر ګام اخلي هغه ته سپارښتنه شوې ده چې باید تر روستي هدا هڅه وکړي چې خلکو د زیان ونه رسیږي. خدا ویل غوړم چې جګړه تر ډیره له استوګنې سیمو لري په غرنۍ او منطقو کې دوام لري. دا عملیات داسې محال پیل شوی چې وسلوالو طالبانو د چهارشنبه پر ورځ د بغلان تالو برفک ولسوالۍ ونیوله. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره تکتیکي شاتګ کړی دی. افغان ولسمشر تیره ورځ د امنیتي او دفاعي سکتورونو د وزیرانو په یوې غونډه کې د هیواد د امنیتي حالاتو د ارزونې پر مهال د بغلان، لغمان، جوزجان او کابل د وروستیو پیښو په اړه خبرې وکړې. د ارګ د رسنیو دفتر په یوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر په ځانګړي ډول د تلو برفک ولسوالۍ د جګړو په اړه د وسلوالو مخالفانو لخوا د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره سپارښتنې کړې دي. نږدې یوه اونۍ کېږي چې په دې ولایت کې سخته جګړه روانه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر وایي راتلونکي اونۍ تر پای د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلانېږي. نجیب الله احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هڅه یې داده چې دغه انتخابات په شفاف او عادلانه توګه ترسره شي.
زه امیدوار یم چې په دې راتلونکي هفتې اخره پورې به د ټاکنو نیټه معلومه شي او راتلونکي ټاکنې ډېرې شفاف، بېطرفه او عادلانه او سرتاسري په ټول افغانستان کې ټاکنې ولرو.
اغلی احمد زی ویل د انتخاباتو خپلواک کمیشن په پام کې لري تر انتخاباتو د مخه ټول هغه انتخاباتي مرکزونه چې په شخصي کورونو کې دي عام المنفذ یې نو ته انتقال کړي څو خلک په اسانۍ سره وکول شي د رای ورکولو مرکزونو ته لاسرسي ولري. د کمیشن د چارواکو په خبره په ټول هیواد کې شوخوا وزره د رای ورکولو مرکزونه شته. دوی له حکومت څخه غواړي چې د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره امنیتي تدابیر ولري. دا اوسنی ولسی جرګې د پنځم تقنینی کال د کار دوره د 1994 کال د سرطان په میاشت کې د قانون له مخې پای ته رسیدلې، خو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو له کبله تر اوسه د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات نه دي ترسره شوي. کندهار ته د 1996 مالی کال لپاره څه باندې 80 میلیونه ډالره انکشافي بودیجه ځانګړې شوې ده. د کندهار د والی د رسنیو دفتر څخه په اعلامیه کې راغلي چې د کندهار مستوفی محمد ظاهر عبادی تیره ورځ د دې ولایت د اداري مجلس په غونډه کې ویل چې د مرکز له لوري د راتلونکي مالی کال لپاره د کندهار د 30 ادارو لپاره 80 میلیونه ډالره انکشافي بودیجه ځانګړې شوې ده. په اعلامیه کې د ښاغلي عبادی له قوله ویل شوي چې د دې بودیجې 44 میلیونه غیر اختیاري او پاتې اختیاري ده. په اعلامیه کې د غراز د کندهار د سرپرست والی عبدالحنان منیب له قوله ویل شوي چې وایي هغه ادارې چې انکشافي بودیجه لري باید پر وخت یې ترلاسه کړي، ځکه د ده په خبره پراختیایي کارونه اوږده موده غواړي. هغه زیاتوي که بودیجه پر وخت ونه رسیږي نو پراختیایي چارې به ټکنی شي. القاعده شبکې پرون تایید کړ چې دوهم درجه مشر په سوریه کې وچل شوی دی. د المغرب او عرب جزیره او د المغرب او عرب جزیرې لپاره د القاعده څنګه په یو بیان کې ویلي ابو الخير المصري د امریکا دی بی پلوټ الوتکې په حمله کې وشل شوې ده. القاعده خپل وشل شوې مشر اتل ګڼلې او د هغه وژنې د دې شبکې په وینا د امریکا او صلیبي ائتلاف یو بل جنایت بللې ده. د مصر تبان 50 کلن ابو الخير المصري ل ایمن الزواهری وروسته د القاعده شبکې دوهم درجه مشر و. امریکایي چارواکو ویلي المصري د تیر فبروري میاشت په 6 نیټه د سوریه ادلب ښار ته نږدې په داسې حال کې چې په یو موټر کې د بی پیلوټ الوتکې په راکټي بریت لمنځه یوړ. المصري چې په عبدالرحمن المصري چې په عبدالله محمد رجب عبدالرحمن هم مشهور و د القاعده د بنسټ ایښودونکي اوسامه بن لادن زوم او د دې شبکې د مشرتابه شورا غړی و. پر امریکا د سپتمبر 12 له بریدونو وروسته المصري په ایران کې پناه اخیستې وه او امریکایي ځواکونه له 1900 کلونو راهیسې د نوموړي په لټه کې وو. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت وایي د دوی ځواکونو په یمن کې له القاعده سره د تړلو یاغیانو پر وړاندې څه باندې 40 هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا د نوې ادارې د کار له پیل راهیسې دا په یمن کې د امریکایي ځواکونو د دوهم ځل لپاره پراخ عملیات دي. پنټاګون وایي په پرونیو بریدونو کې د دې شبکې اړوند وسلو او مهماتو مرکزونه او تأسیسات په نښه شوي دي. که څه هم تر اوسه د دې بریدونو څرنګوالی معلوم نه دی، خو د یمن امنیتي چارواکو او د سیمې اوسیدونکو د امریکا جټ او بی پیلوټ الوتکو د بریدونو خبر ورکړی دی. د پاکستان د احصایې اداره وایي دغه هیواد د 1900 کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره د سرشمیرنې یا احصایې لپاره چمتووالی نیسي. داسې هیلې شته چې له دې سره به د هغو سیاستوالو تر منځ اختلافات له منځه لاړ شي چې اندېښنه لري دغه سرشمیرنه به څرنګه د دوی ځایي انتخاباتي جوړښتونه اغېزمن کړي. د پاکستان د احصایې مشر کمشنر آصف باجوا پرون اعلان وکړ چې دغه سرشمیرنه به د مارچ په وروستیو کې پیل شي. ښاغلی باچوا وویل چې د پاکستان پوز دند لري د احصایې د ټولو کارکوونکو امنیت ټینګ کړي. نړیوال بانک په 2015 کال کې د پاکستان نفوس 1.9 میلیونه اټکل کړی و، خو پاکستان په رسمي ډول د خپلو وګړو لپاره 1.4 میلیونه او 200 زره شمیره کاروي. او د امریکا لوی څارنوال وایي د متحده ایالاتو د 2016 کال د ولسمشري انتخاباتو د کمپین پر مهال له روسیې سره د اړیکو په تړاو له هر ډول تحقیقاتو ځان ګوښه کوي. جیف سیشنز هم د جمهوري غوښتونکو هم د ډیموکراټانو لخوا له دې عمله تر انتقاد لاندې دی چې ګواکې د دغو انتخاباتو مبارزو پر مهال په امریکا کې د روسیې له سفیر سره لیدلی و. سیشنز پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
I never had meetings with Russian operatives or Russian
They we ma hech kala rusi falano ya rusi manzgod sara de Trump de campaign pad ne dilidri aw ha nazar che gwa ke zida campaign par mahal de Trump de astazo aw de rusi de hukumati manzgod tarmanz de malumato de parla pase tabaduli ya bar khum pa bash pad dawl na samdi جیف سیشنز د ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د امریکا یو سناتور و. ویل کیږي روسیې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې ده، خو مسکو په وار وار دا تور رد کړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي تمه ده چې راتلونکې اونۍ په پای کې به د انتخاباتو یعنی د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
زه امیدوار یم چې په دې راتلونکې هفتې اخره پورې به د ټاکنو نیټه معلومه شي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د افغانستان او پاکستان د ګډو پولو پر امتداد د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش فعالیتونه په څه حال کې دي؟
سر گروپ ها، قماندانان و رهبران داعش در افغانستان پاکستانی ها هستند. هنوز اتباع عربی که دارای هویت معرفی شده باشند از رهبران داعش به افغانستان بر نگشتند.
نه هغه بدنصیب کورنۍ حال هم درکو چې د اتو تنو څخه یوازې پلار او وړوکی زوی پاتی او نور ټول اروپا ته پلاره مړ شوي دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخه خپرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه او منځنۍ صفه 1290 د سحر لونه د مخام تر و بجو پورې ووري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هغه وخت رسیدلی چې په دې هیواد کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کولو بهیر ګړندی شي. نجیب الله احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر نجیب الله احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د راتلونکې اونۍ تر پایه د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلانیږي. د اوسنۍ ولسي جرګې د پنځم تقنینی کال د کار دوره د 1940 کال د سرطان په میاشت کې د قانون له مخې پای ته رسیدلې ده، خو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو له کبله تر اوسه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات نه دي ترسره شوي. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هیله شودلې چې تر راتلونکې اونۍ پورې باید د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه معلومه سي. نجیب الله احمدزی تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو په اړه ډاډ ورکړ او زیاته کړه
زه امیدوار یم چې په دې راتلونکې هفته آخر پورې به د ټاکنو نیټه معلومه سي او راتلونکې ټاکنې ډېرې شفاف، بی طرفه او عادلانه او سرتاسري په ټول افغانستان کې
شغلی احمد زای وی اوس چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د درلنشا مشر و ټاکل سو او هم ولسمشر د یو فرمان پر صادرول سره د ثبت احوال نفوس قانون د شپږمې ماده تعدیل توشی کړ، نو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره چاري ګړندې کیږي. په دې تعدیل سره پر فردي مشخصاتو سربیره په برېښنایي تذکرو کې به د دین، قوم او ملیت کلمې ولیکل سي او د برېښنایي تذکرو د ویش ستونزه پرې هواریږي. د افغانستان حکومت وایي د دغو تذکرو ویش د هغې د وګړو په اړه د یوې دقیقې شمیرې د نه درلودو ستونزه هواروي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ویل که څه هم د دغو برېښنایي تذکرو ویش ډیر وخت غواړي، خو د ښاغلي احمدزی په خبره دا کار د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کوي. په دې ځای کې دا پوښتنه مطرح کیږي چې اوس د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو په وړاندې عمده ستونزې څه دي. نجیب الله احمدزی دغه ستونزې داسې یادې کړې:
مونږ خواوشا اوس زره مراکز کم او زیات لرو چې د دې مونږ ادبي کوم چې اکثره مراکز په شخصي کورونو کې دي. مونږ غواړو چې هغه عمل منفذ وي، مته انتقال کړه چې تر څو خلک په اسانۍ سره وکولی شي مراکزو ته لاسرسی پیدا کړي. دا او دویم غواړو په شفافیت کې د ووټر لیست جوړول، چې دا یو ډېر مهم دي. دا دوه عمده قانونه دي چې د انتخاباتو کولو نه مخکې انشاءالله مونږ کوشش کوو چې دا مونږ وکړو.
تر دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي رفیع الله بیدار د دغو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته ویلي و چې د انتخاباتي حوزو په اړه سلام مشورې، د تیرو انتخاباتو کارتونو ته اعتبار ورکول او یا د نوي کارتونو د ویشلو په اړه ارزونې، د رای ورکونکو لیست جوړول او د اړین مالی او لوجستیکي ملاتړ ترلاسه کول هغه ستونزې دي چې دا کمیسیون یې باید تر انتخاباتو د مخه حل کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر له حکومت څخه غواړي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د امنیت تابع وکړي.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي هغه وخت رسیدلی چې په دې هیواد کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو د سرسره کولو لپاره بهیر ګړندی شي. نجیب الله احمدزی هیله څرګنده کړه چې د راتلونکې اونۍ تر پایه به د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 او اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونه کې په صفه ډول اوریدلی شي. دوستانو، د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د یو کله زرغه ګونه ډرامې پاړه ژوندۍ بحث هم اوریدلی شي. نن له تاسو سره په دې غږیږو، هغه سې چې که په کور کې د نن د ښځو ونډه او کار مهم دی، آیا د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره هم د هغوی ونډه مهمه ده او که څنګه؟ دهو او نه دلایل مو تر هغه چې خبرونه پیلېږي کولای شي زمونږ غږ سپتون کې شمیرې ته واستوي. شمیره مو ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. په همدې خبرونه کې د ښځو د حقونو فعاله میرمن روشن سیرن د کابل په سټوډیو کې زمونږ له همکار یوسف خان زدران سره خبرې کوي. چارواکی وی د افغانستان او پاکستان د ګډو پولو پر امتداد د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې یا داعش فعالیت د پراختیا په حال کې دی. نوې سیمې نیسي او د وسلوالو استخدام یې زیات کړی دی. په سیمه کې د داعش د یوې څانګې د خراسان ولایت غړو په وروستیو کې په پاکستان کې پر یو زیارت د حملې مسؤلیت واخیست چې لږ تر لږه 90 کسان پکې وشل شول. د رویټرز خبری اژانس په حواله د افغانستان او پاکستان ګډو پولو ته نږدې د داعش د فعالیت له پراختیا سره په ټوله سیمه کې وسلوالې حملې زیاتې شوې دي. فرشته جلالزی د رویټرز خبری اژانس د دې رپورټ نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د داعش د فعالیت پراختیا شي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته نوې ستونزې پیښې کړې، ځکه هغه باید په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه پریکړه وکړي. اوس مهال وسلوال طالبان د افغانستان امنیت ته اساسي ستونزه بلل کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې په منځني ختیځ کې به د داعش ډله په بشپړ ډول له منځه یوسي، خو په افغانستان کې چې له 15 کلونو راهیسې امریکایي ځواکونه د تروریزم پر ضد جنګیږي، د داعش د فعالیت په اړه د ټرمپ د ادارې نظر ډېر نه دی څرګند. د ارګ د مطبوعاتي دفتر یو ویندوی شاه حسین مرتضوي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې داعش یوازې افغانستان نه بلکې ټولې سیمې او نړۍ ته ګواښ دی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایی ریاست ویندوی جاوید فیصل خبریالان ته په کابل کې وویل چې د سیمې هیوادونه د داعش په ګډون د تروریستي ډلو ملاتړ کوي، خو د کوم ځانګړي هیواد نوم یې وانه خیست.
تروریستان که څه طالبان دي که څه داعش دي یا هم نور تروریستي ډلې دي، هغوی د افغانستان لباندې مراکز لري، د هغوی ملاتړ د سیمې هیوادونه کوي.
دا لاندې څرګنده چې په افغانستان او منځني ختیځ کې د داعش وسلوال مستقیم ارتباط سره لري که نه لري، خو د خراسان ولایت ډلې زیات غړي افغانان، پاکستانیان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو خلک دي. د دې ډلې دریو غړو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې یو شمېر عرب سلاکاران لري چې د پروپاګندې استخدام او د حملو لپاره د اهدافو په ټاکلو کې مرسته ورسره کوي او مشورې ورکوي. د سرپل والی محمد ظاهر وحدت رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو قومندانان له داعش سره یو ځای کیږي او د داعش وسلوال له طالبانو سره، نو له دې امله وضعیت پیچلی دی او په دې اړه ډېرې په زغرده خبرې نشي کېدلی. په پاکستان کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې و چارواکي راجا عمر خطاب رویټرز ته ویلي د داعش وسلوال له افغانستانه حمله کوي او دوی په دې اړه څېړنې کوي چې په لاهور کې وروستۍ حملې ته له افغانستانه وسلوال ورغلي وکنه. خطاب ویلي چې دوی هم همداراز پر دې امکان څېړنه کوي چې په سند کې په یوه زیارت کې د وروستۍ چاودنې لپاره کومې سیمه ییزې وسلوالې ډلې له داعش سره همکاري کړې وه. خو په افغانستان کې د چارو یو څارونکی جاوید کوهستاني وایي هغه کسان چې په افغانستان کې د داعش تر بیرغ لاندې فعالیت کوي تر ډېره حده هغه پاکستانی طالبان دي چې د اسلام آباد د ګټو لپاره جنګیږي. د ښاغلي کوهستاني په وینا د پاکستان حکومت غواړي د داعش تر بیرغ لاندې د دې کسانو په مرسته هغه پاکستانی طالبان وځپي چې د پاکستان د دولت مخالفت کوي. د کوهستاني په باور داعش تر اوسه پاکستان ته ګواښ نه دی پیش کړی.
بیشترین افراد سرگروپ ها قماندانان و رهبران داعش در افغانستان پاکستانی ها هستند. هنوز اتباع عربی که دارای هویت مشخص یا معرفی شده باشند از رهبران داعش به افغانستان بر نگشتند. داعش بیشتر رهبریش از پاکستان است. هنوز دیده نشده که تعدید بر پاکستان باشند.
شغلی کوهستانی زیاته کړه چې د افغانستان حکومت هم په ختیځو سیمو کې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد د کرا عملیاتو په کولو کې ناکام شوی چې پرشتینې ډول د افغانستان امنیت ته خطر پېښولی سي، چې په دې کې د داعش ډله هم راځي. خو په افغانستان کې د امریکا لوی قومندان جنرال جان نیکولسن وایي چې هلته د داعش تر درېمې برخې زیات وسلوال د بي پیلوټ الوتکو او ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. امریکایي چارواکي د استخباراتي ادارو د معلوماتو پر اساس وایي چې د داعش زیات وسلوال په ننګرهار او کونړ کې میشتي، خو دوی وایي ممکنه ده چې د نورو کوچنیو ډلو وسلوال هم تر حملو وروسته ادعا وکړي چې له داعش سره تړلي دي. د رویټرز په حواله په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د دقیق شمیر تخمین ګران دی، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی جنرال چارلز کلیفتن وایي چې داسې انګیرل کیږي چې د دغو وسلوالو شمیر به د 200 په شاوخوا کې وي. جنرال کلیفلند له ازادي راډیو سره په یو ورستۍ مرکه کې وویل:
وی ثینک دیرز پروبابلی اباوت 700 ان ساذرن نانګار.
موږ ته هم په دې اړه راپورونه رسیدلې دي چې داعش په شمال او یو شمیر نورو سیمو کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي، خو موږ په دې اړه کوم کره اسناد او شواهد نه لرو او نه هم استخباراتي ارګانونو دغه موضوع تایید کړی ده. زبوک په اند یو شمیر ورانکاري او نور ډلې ادا کوي چې دوی داعشیان دي او دوی دا کار د شهرت د ترلاسه کولو لپاره کوي. زبوک نظر دا دی چې داعش د ننګرهار او کونړ په ځینو سیمو کې په ابتدایي ډول فعالیت لري. داعش یو ښکار ستونزه ده، خو زبوک په نظر د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالاتو هوایی عملیاتو د دوی په شمیر کې کمښت راوستي.
as well as the terrain that they control.
خو افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو شمیر لشتلجه یو نیم زره تر رسیدي. د چارواکو په وینا د داعش وسلوال شایي څه باندې 8000 فعال مرستندویان او همکاران ولري. د څارونکو په باور د منځنۍ آسیا له جمهوریتونو لکه ازبکستان هم وسلوال افغانستان ته ځي، او یو شمېر هغه وسلوال چې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي له داعش سره یو ځای کېدو ته زیات تمایل لري.
د افغانستان او پاکستان په سرحدونو او د غرز دواړو هیوادونو کې مو د اسلامی دولت په نامه ډلې یا داعش د فعالیتونو او دا چې د فعالیتونو څومره جدیدی او څومره د اندېښنې وړ دي په دې اړه مو له فرشته جلال زی واوریدل. له سلطان محمد سرور ورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د افغانستان په اړه د پاکستان ماتې ژمنې او چلول دا په امریکایي فوربس مجلې کې د یو مطلب عنوان دی. فوربس وړاندې لیکي افغانستان څو ځلې شکایت کړی دی چې پاکستان نړیوال تړونونه مات کړي، د پولو په اوږدو کې تیری کړی او افغان کډوالې په زور له خپلې خاورې بهر کړي دي. کابل ویلی چې د سوداګرو په مخ د پولو تړل د نړیوالې سوداګرۍ د سازمان او د کډوالو شړل د ملګرو ملتونو د مقرراتو خلاف کار دی. فوربس مجله لیکي پاکستان چې د نړیوالې سوداګرۍ د سازمان او ملګرو ملتونو غړی دی، وروستي اقدامات یې د افغانستان په اړه د ژمنو د ماتولو تازه مثالونه دي. مجله لیکي چې د پاکستان دغه اعمال خي چې دغه هیواد د افغانستان په حق له خبرو کې د ډاډ وړ شریک نشي ګڼل کېدی. پاکستان دوه اونۍ مخکې د سند په لال شاه عباس قلندر زیارت کې برید څخه وروسته چې 125 کسه پکې مړه شول او پړه یې په افغانستان واچوله، افغانستان سره خپلې پولې وتړلې. او په دې پلمه چې پاکستانی طالبان او جماعت الاحرار په نښه کوي، د افغانستان په ختیځ کې سرحدي سیمو باندې د توپونو او توغندیو ډزې وکړې. فوربس مجله زیاتوي چې په سرحدي سیمو بریدونه افغانستان لږ تر لږه په څلورو دلیلونو ناهیلي کوي. لومړی دا چې پاکستان د دغو بریدونو لپاره د کابل اجازه نه ده غوښتې او د جنگي مقرراتو لمخې دغسې یو اجازه ضروری ګڼل کیږي. دوم دا چې پاکستان د 2014 کال د توافق خلاف پوله تړلې ده. دریم دا چې د فوربس مجلې په لیکنه پاکستان عجیبه ریاکاری کوي. د افراطینو کمپونه او مشران نسبت افغانستان ته په پاکستان کې زخت ډیر دي. څلرم دا چې د تروریستانو ډیر مرکزونه او اصلي هستې دننه په پاکستان کې دي چې کولای شي اور باندې بریدونه وکړي. مجله وړاندې لیکي افغانستان په تیر فبروري میاشت کې په پاکستان کې د 200 تروریستي مرکزونو او 850 تروریستو مشرانو لیست اسلام آباد ته وسپاره. فوربس لیکي په دې چې پاکستان په خپل خاوره کې د تروریستانو هستی لري، خو بیا هم په افغانستان د توپخانی بریدونه وکړل، نو د افغانستان منتخب حکومت سره خپل مخالفت څرګند کړ نه تروریستانو سره. شیکاګو ټریبیون ورځپاڼې هم خپلې وروستۍ غڼې کې د افغانستان لپاره د واشنگتن د پالیسی په هکله یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه په کانګرس کې د جمهور رئیس ترامپ د دوشنبه د ورځې وینا ته اشاره کوي او وایي چې د ښاغلي ترامپ په خبرو کې هغه مهال د هیلو نښې ولیدل شوې چې په دفاعي برخه کې د لا زیاتو مالي منابعو د لګولو خبره وکړه. هغه وویل چې موږ باید جنگونه په بری ترسره کړو او یا هیڅ اصلا جنگ ونه کړو. شیکاګو ټریبیون لیکي کچېرې جمهور رئیس ترامپ په خپلو دغو خبرو کې ریښتونی وي، نو د افغانستان په هکله باید یو قاطع پریکړه وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په جنگ کې د بری نښې نه لیدل کیږي. د مطلب لیکونکي وایي چې واقعیت دا دی چې موږ دغه جنگ بایللی دی. هغه وایي چې دغه 15 کلن جنگ د امریکا تر ټولو اوږد بهرنی جنگ دی او موږ نسبت هغې ورځې ته چې افغانستان ته ولاړو د بریالیتوب څخه اوس ډیر لري یو.
تاسو زموږ غکله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ازادي رادیو باندې ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. سید ولی نورزی هغه افغان دی چې اروپا ته د رسیدو په لار کې کورنۍ ورکه شوې ده. هغه اوس له خپل یوازیني ماشوم زوی سره په برتانیا کې دی او د ناڅرګند برخلیک په انتظار پروت دی. ملګري ملتونو وایي یواز د روان کال په لومړیو میاشتو کې تر 2.5 زیات ملکی افغانان د جګړې له امله وژل شوي او نږدې 6000 کسان زخمیان دي. د ملګرو ملتونو د دې رپورټ پر اساس د وژل شوو زخمیانو په دریو کې یوه برخه ماشومان دي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یا یونیسف یونیچسیار وایي د خراب امنیت له امله د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 40,000 زیات افغانان یوازې د سمندر له لارې اروپایي اتحادیې او انګلستان ته رسیدلی دي. هغوی پر دې لارو د تک پر مهال سختې ستونزې ګاللي او حتی د مرګ له خطر سره هم مخامخ کیږي. فرشته جرالزی په دې اړه رپورټ لري.
ګارډین لیکي چې د کندوز اوسیدونکی سید ولی نورزی له خپلې میرمنې او و ماشومانو سره یو کال مخکې اروپا ته روان سو. نورزی او کورنۍ د زرهاو نور افغانانو په څیر ایران، ترکیه او بیا له هغه ځایه اروپا ته د تګ نیت کړی وو. د ورځپاڼې په لیکنه نورزی او کورنۍ غوښتل چې د وسلوالو طالبانو له جګړو ځان وژغوري او د ژوند لپاره یو خوندي ځای پیدا کړي. سید ولی نورزی او د هغه کورنۍ له کندوز تر روانېدو وروسته ایران ته ورسېدل او غوښتل یې چې له هغه ځایه ترکیه ته ولاړ سي. دوی داسې انګېرله چې له ترکیه به اروپایي اتحادیه ته واوړي. دا کورنۍ د شپې په تاریکه کې له لږ تر لږ نورو 100 تنو سره چې هغوی هم اروپا ته د رسېدو په تکل وتلي وو د ایران او ترکیې په غرنیو سیمو کې روان وو چې ناڅاپي د ډزو ږغ سو او د دوی ډله سره وویشل سوه. سید ولی نورزی ګارډین ته ویلي کله چې ډزې پیل سوې خپل نهه کلن زوی ولی خان نورزی یې تر لاس نیولی وو. د ډزو له بندېدو او د ګرځونو له لرې کېدو وروسته نورزی ته څرګنده سوه چې د هغه د کورنۍ پاتې غړي نادرکه سوي دي. سید ولی او نه کلن زوی اروپایي اتحادیه ته رسیدو وروسته فرانسې ته تللی او له هغه ځایه بیا په لارې کې تر برېټانیا رسیدلی دي. خو لای وکال راهیسې د سید ولی د میرمنې او د شپږو اولادونو د مرګ یا ژوند درک نسته. ګارډین لیکلی چې سید ولی نورزی اوس هر سهار خپل زوی ولی خان ښوونځي ته بیایي او پاتې ورځ د خپلو ورکو اولادونو او میرمنې په اړه فکر کوي. هغه د انګریزي ژبې زده کړې ته هم لا تړلې. خو د ګارډین خبریال وایي ډېر پکې تکړه نه دی ځکه نه کلن زوی تر ډیره د رواني انګریزي خبري کوي او حتی د خپل پلار ترجمانی کوي. سید ولی په هغو زرهاو افغانانو کې دی چې اروپایي اتحادیه او انګلستان ته تښتیدلی دي خو لا هم اسناد نه لري او برخلیک نه دی معلوم. په وروستیو کې په سویډن کې دریو افغانو ځوانانو چې د پناه غوښتنې لیکونه یې رد شوي وو ځانونه ووژل. په فرانسې کې ومیشت افغان بکتاش واقعبین ازادي راډیو ته وویل چې زیات کسان چې غوښتنلیکونه یې ردیږي له داسې مایوسۍ سره د مخامخ کېدو توان نه لري.
واقعا درد داره. سیستم یوریدیک اروپا که مشمول دقیقا معلوم نیست 24 یا 26 کشور از هر جای برین انگشتان بیرون میبره و مانعش است که باید برگردی افغانستان چون دیگر راهی نیست اگر رد بخوره یک شخص.
اروپایی تادیه وای هغه غیر قانونی افغان په نغشتون کې برتستنوی چې په اروپا کې د پاتې کېدو په شرایطونو دی برابر له افغانستانه د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله پناه وروړی ده. اروپایي هیوادونو له افغانستان سره ژمنه کړې چې د دې افغانانو د ستنولو په مقابل کې به د افغانستان حکومت ته په څلورو کلونو کې 5.5 میلیارد ډالر مرسته کوي. اروپایي اتحادیه ویلي چې زیات افغانان د اقتصادي ستونزو او کارونو د نشتوالي له امله ورغلي نو له دې امله به خپل هیواد ته واستول شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت وایي اقتصادي ستونزې شته خو زیات افغانان د امنیتي مشکلاتو له امله د تېښتې هڅې کوي. اروپایي اتحادیه په وروستیو کې زیات شمېر افغانان بیرته ستانه کړل او زرهاو تنه لا هم بې برخلیکه پراته دي. ګارډین ورځپاڼه وایي سید ولی نورزی په هغو پناه غوښتونکو کې دی چې د پناه غوښتنې لیک یې یوار تیر کال رد شوی دی. هغه سږ کال بیا د برېټانیا له حکومته د پناه غوښتنه کړې او لا هم منتظر دی چې د برېټانیا حکومت به څه ډول ځواب ورکوي. ګارډین لیکي چې سید ولی نورزی غواړي د برېټانیا حکومت داسې یو سند ورکړي چې دی پر اساس سفر وکړي او د خپلې ورکې کورنۍ حال معلوم کړي. زیات افغانان چې د سید ولی نورزی په څیر بریتانیا یا اروپایي اتحادیه ته تللي ل بیرته ستنېدو ویره لري، ځکه په افغانستان کې روانې جګړې، ناوړه اقتصادي وضعیت او د کارونو نشتوالي د ورځني ژوند کړي پر خلکو تنګ کړی ده. خو د افغانستان حکومت وایي د بیرته ستنېدونکو افغانانو لپاره د بیا میشتېدو د شو شرایطو په برابرولو او د هغوی د ستونزو د حل لپاره پر یو لسکلن پلان کار کوي. د کډوالو بیرته ستنېدونکو وزارت یو ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
د افغانستان جمهور رئیس د کډوالو عالی کمیسیون ته دنده وسپارل چې لسکلن پلان دی جوړ شي چې مختلفې کمیټې پرې کار کوي. کوم موارد چې په دې پلان کې باید ځای شي هغه په اصلي سیمو کې د راستنېدونکو ځای پر ځای کول او د دولت د نورو ارګانونو په مرسته د دوی لپاره د دایمي کارونو د زمینو برابرول شامل دي.
په افغانستان کې یوازې جګړه او بې امنیتي د زیاتو خلکو د تېښتې دلیل نه دی، بلکې کمزوري حکومت او په دولتي چارو کې فساد هم د زیاتو خلکو د مایوسۍ عمده سبب دی. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان د نړۍ په تر ټولو فاسدو هیوادونو کې ګڼلی دی.
پامو کړی د مهمو خبرونو لنډیسته د بغلان چارواکي وی د طالبانو لولکې څخه د دې ولې د طالب برفک ولسوالۍ د بیرتنی ولول لپاره شدیده جګړه روانه ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وی تمه ده چې دراتونکې اونۍ تر پای د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي. القاعده شبکې تایید کړه چې د دوی دوهم درجه مشر په سوریه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي په یمن کې په القاعده شبکې په دې وروستیو کې شل هوایي بریدونه کړي دي. او د پاکستان د احصایې اداره وایي دغه هیواد د 19 کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره د سرشمیرنې یا احصایې لپاره چمتووالی نیسي. دوستانو د خبرونه پاتې برخه یو کل زر غونه د ازادي رادیو ډرامې ته ځنګړ شوې دي. ډرامې نو ورسته ډرامې پورې اړوند بحث هم خبريږي. د بحث کوربه یوسف خان زدران دی او په دې بحث کې نن په دې اړه خبرې کیږي چې د خزو ونده د ټولن لپاره څومره مهمه ده او خزه د ټولن لپاره څه کول شي.
یو کلی زر غاگونا
قدر من آوریدون کو اسلام علیکم. په تیره برخه که مو آوریدل چه خون که عدلی ده اسلام ده تاریخ ده لمرنه خون که بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها پا بارکه شاگردانو تا معلومات ورکل. اوس به واورو چې صابر د شورا خزانه دار او ښوونکی لیلما په سیمینار کې څه وایي.
سیمینار ته راغلی او عزتمنو او محترم حضارو، تاسو د ښځو د حقونو په اړه مختلف موضوعات واوریدل. اوس به څوک ما ته ووایي چې د یوې کورنۍ د خوشبختۍ راز په څه کې دی؟ چا لاس پورته کړی؟ مهرباني وکړئ تاسو
مولای صاحب محترم، یوه کورنۍ هغه وخت خوشبخته کیدی شي چې د یو بل حقونو ته درناوی ولري.
معلم صاحب لیلما ښه خبره وکړه.
صابر خانه، همداسې ده. حق د الله جل علا شانه صفت دی. هغه بنیادمان چې د رحمان پروردگار په لار ځي حق پلوي دي، د نورو حقونه نه تر پښو لاندې کوي، په خلکو کې به عزتمن وي. خانو صابر خانه، تاسو ووایئ چې خلک څه ډول د یو او بل په حقونو پوهېدی شي؟
مولوي صاحب، تاسو موږ ته راوښودل چې خلک هغه وخت یو بل په حقونو پوهېدی شي چې په دین وپوهېږي، پوهه ولري او له قوانینو خبر وي.
ماشاءالله ماشاءالله، ستاسو ځواب بالکل سم دی، خو زه له محترمو حضارو نه یوه بله پوښتنه هم کوم. خو وارخطا کېږئ به نه، پوښتنه آسانه او روښانه ده، ټول به پې وپوهېږئ، ځکه چې موږ او تاسو یا ورسره مخ یو او یا هم انشاء الله ورسره مخ کېدونکي.
مهرباني وکړئ مولوي صاحب،
پوښتنه دا ده چې د یوه هلک او نجلۍ د واده په برخه کې کورنۍ څه مسؤلیت لري؟
مولوي صاحب دا پوښتنه لږه ګرانه ده، معلم صاحب لیلما دې ځواب ووایي.
ځواب یې دا دی چې د کورنۍ د غړو ترمنځ مشوره وي. د کورنۍ مشران په تیره مور او پلار د زوی او لور سره د واده په برخه کې مصلحت وکړي.
بالکل ستاسو فرموده سمه ده، په مشوره کې به ځوان زوی او لور د بې ځایه احساساتو ښکار کېږي هم نه، په جبر به د مور او پلار خوښه هم نه پې ورته بل کېږي. خو د مور او پلار له عقلانه، صمیمانه او دلسوزانه مشورو به هم بې برخې نه وي.
یعنې په مشوره کې دا خیر دی چې هم به د زوی او لور خوښۍ ته پام کېږي او هم به د مور او پلار له تجربو کار اخیستل کېږي.
همداسې ده صابر خانه، د نښې منځ یې وویشت. په دین پوهېدل، په قانون پوهېدل، پوهه لرل، مشوره کول، کورنۍ او حتی ټولنه د ښه ژوند او نیکمرغۍ معراج ته رسوي. مونږ او تاسو په هر لمانځه کې همدا دعا کوو چې یا ربه زمونږ دا دنیا هم ښه ولري او هغه دنیا هم. الهي امین یا رب
العالمین.
اسلام زویا، تو ګوره چې دا څوک راغلل.
ښه مورې، اوهو دا خو مې پلار راغی. زه به د ورسې له لارې له کوټې وځم، دا به بیا راباندې مینتونه کوي.
نه مور دې جار شي، داسې مه کوه، ته چې ناروغه وې پلار دې ډېر درته خفه و.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د اسلام پلار ستړی مشي
خیر اوسې؟ ویم خدای دې د اسلام ناوې در باندې وویني چې زه دې په سندرو زړه خوشحاله کړم.
پلاره ته ریښتیا کسې ټوکې کوې؟
اسلام بچو، په هر شي کې ټوکې خو په واده کې ټوکې نه وي بچې. بله دا چې ستا ناروغۍ مې سترګې خلاصې کړې، ته مې د جګر ټوټه یې زویا. ستا د ارمان په لاره کې به تر کوی قافه مزل وکم زویا.
څه
شکر خدایا.
پلاره ته څومره ښه یې، ترکه د لاسونو چې ښکلې کوم.
نه نه
وه سړیا، دا ته نن څنګه په خیال خلا پاڅېدلې؟ دا په کومه کلي دي د زړه کلب دروازه خلاصه شوې ده؟
دا د دین په کلي. نن سهار مولوی صاحب له سیمینار نه راووت، بیا مې پوښتنه ترې وکړه چې په سیمینار کې مو په څه شي باندې خبرې کولې.
ښه نو مولوی صاحب څه ویل؟
ویل چې د واده په کار کې باید چې مور او پلار د خپلو اولادونو رضایت او خوښۍ ته پام وکړي، په جبر او زور دې خپله خوښه په زوی او لور نه مني چې دا لویه ګناه ده.
د اسلام پلاره شکر دی چې د دین خبرې دې په زړه لګېدلې دي. چې داسې ده، زه او ته به دواړه د ګلالۍ په مرکه ورځو، که څنګه؟
مرسل لوری، په پولیسو کې له دندې سره د دومره مینه ډېره ده چې اوس په راډیو کې هم د پولیس او سربازانو سندرې اورې.
پلار جانه، نن زه ډېره خوشحاله یم.
په ایمان خوشحاله شي لورې، خو دې نه ویل چې څه ته خوشحاله کړې.
پلار جانه پوهېږي، نن مې په راډیو کې د اسلام د تاریخ په باره کې داسې خبرې واورېدې چې له سربازۍ او په ملي پولیسو کې له دندې سره مې نوره مینه زیاته شوه.
بس لورې، له هر کار سره چې مینه وي په هغه کې سړی کامیابیږي هم. ښه نو اوس دا اورېدلي معلومات دې له ما سره هم شریک کړه.
ولې نه پلار جانه، مولوی صاحب د اسلام د تاریخ یوه ډیره لویه مبارزه ښځه معرفي کړه.
ښه ښه، دا څه نومې ده او څه کارونه یې کړي وو؟
دا مبارکه میرمن بی بی صافیه نومې ده، ډیرې لویې کارنامې لري.
بخیلې مه کوه لورې، پلار دې هم په دې کارنامو وپوهوه، دعاوې به درته کوي.
دعا نه دې جار شم پلار جانه، داسې ده چې بی بی صافیه زموږ د مبارک پیغمبر عمه وه. یوه کارنامه یې دا وه چې د احد په غزا کې په توګو غازیانو د اوبو ډک ژای ګرځاوه، خو کله چې د مشرکینو په نیت وپوهېده چې غواړي زموږ مبارک پیغمبر ووژني، سمدلاسه یې وسله واخیسته.
ښه ښه، دا خو نو د زړه سواندۍ تر څنګ ډېره توریالۍ او غیرتي هم وه.
هو، د احد په غزا کې چې ځینې مسلمانان له غزا تښتېدل، هغوی به یې غزا ته راګرځول.
وایم په پیر دې رحمت شه، دا خبرې خو زما لپاره هم نوې وې. ښه، نورې څه کارنامې لرلې؟
او نورې کارنامې دا وې چې د خندق په غزا کې هم وسله اخیستې وه، او محاصره شوي مسلمانان یې د ظالمانو له تورو وساتل.
ښه ښه، نام خدا دی وي، زما لور ځکه د مور وطن د پولیسو په صف کې خدمت ته ملاتړي چې د وطن خلک په امن او سوله کې ژوند وکړي، ماشومان د شپې آرام او بېغمه خوبولی شي، او سهار مهال په ډاډه زړه په خندا او خوشحالۍ مکتبونه ته لاړ شي.
هو پلار جانه.
خبره څه ده؟
اوریدلی می دی چې د خان دلاور خان او زما د مور د ګران زوی کوژده کیږي. تر کوژدی وروسته وای واده هم کوخته کول ډیر زر وشي.
او په خیر، مور دی جاشه، خدای خو می د ارمان زر پوره کی.
هله زوی د جاشه مورې، تو خو می په دې زر لاس کیږده، له ډیر خوشحالی نه ټوپونه وهي.
اوه جار، هغه د پلار دې مراغی.
او زه دلته پټېږم، ته صبر چې دا اوبه هم له جک نه په ګیلاس کې واچوم، چې کله تاسو زما په مرکت لئ زه به درپسې وشیندم.
د اسلام مورې، او د اسلام مورې،
راځه وسړیه، لا کوټې ته راغلی نه یې چې نارې دې پیل کړي دي.
نارې خو به خود به هم کنه، آخر د زوی د کوژدې په مرکه روان یو.
د اسلام پلاره، لږ وار وکړه چې هغه نوې لونګۍ خو دې درته راواخلم.
زر یې راواخله، واخځې چې نن ډېرې خوشحالۍ نه خدای شته چې په جامو کې نه ځایږم.
خدای دې وکړي چې د ګلالۍ د کوژدې د سمال راکړي، او زه به وایم د سمالې راوړ سونډې پی پورې پی بوره مسې د اسلام.
واخځې، ته خو په زړه کې ګوړې ماته، خو زه به وایم که د صابر دوی کورنۍ راسه ونه منله، ډېر سخت به مې زړه مات شي، او اسلام خو به خدای مکه بیخي د غم لیونۍ شي.
درنو اوریدونکو سلامونه او احترامات، په دې هیله چې د جمعې نیکمرغه ورځ مو په خیر پیل کړی وي. زه یوسف زدران مو د ازادي راډیو د ټولنیزو حقوقي موضوعاتو اړوند د خبرونې ته هرکلی کوم. په ډرامه کې مو اوریدل چې په کلی کې څنګه هر څوک د خپل پرمختګ لالهاند دي، او په دې لړ کې میرمن هم د ونډې زیاتېدو لپاره خپل پلان لري. د کور دننه د میرمنو رول هغه څه دي چې ممکن ټول خلک پرې ټینګار کوي، خو یا په یو ټولنه او یو هیواد کې د دوی ونډه هم دومره د ارزښت وړ ده. د همدې موضوع په اړه د افغان میرمنو د شبکې غړي او د ښځو د قانون ملاتړي میرمن روشن څېړن سره خبرې کوو، او په اړه ستاسو نظرونه هم اورو. خپل نظر نمو 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیرې ته راته پرېږدي. اغلی څېړن خپرونې ته په خیر راغلی. ورسره که پوښتنه هم ولرم، ستاسو ټولنه او ستاسو په شان فعاله میرمنې تل د ښځو پر ونډې ټینګار کوي، دا ټینګار اصلا د څه له امله دی؟
ډیره مننه. زه هم غواړم د ازادي رادیو لخوا ټولو هغه اوریدونکو چې زمونږ غاوري نارینه او ښځینه ټولو ته خپل سلامونه ډالې کوم.
وعلیکم السلام.
اصلا خزه د ټولنه نیمایي برخه تشکیلوي، نو په دې حساب باندې په هر برخه کې که اقتصادی، اجتماعی، سیاسی یا د کورنۍ په اړوند هغه خزه چې ډیر په ټولو موضوعاتو باندې آگاهی هم د حقوقی لحاظ هم او هم د اسلام د مقدس دین د اساساتو په اړوند، نو هغه خزه کولای شي چې هم خپل ماشومان هم خپل کورنۍ او هم په ټولنه کې مهمه ونډه واخلي. نو مونږ چې فعالیتونه کوو په دې باندې ټینګار کوو چې هغه حقونه چې د اسلام د اساسات پا اساس باندې او د افغانستان د نافذه قانون پا اساس باندې ورکړ شوی د ښځو دپاره باید د هغه نه ښځو ګټه واخلي او نارینه باید د دوی احترام وکړي او د دغه قانون د پلي کولو په ارتباط باندې حمایت وکړي خپل کورنۍ.
دا یعنی د یو ضرورت په اساس د پرمختګ لپاره دی که دا هر څه د دې لپاره کیږي چې باید امتیازات ولري مېرمنې، که نه د دې لپاره چې یو اصلا حیاتي ضرورت دی د ټولنې د پرمختګ لپاره.
اصلا په دې حساب باندې چې د دوی حق ده کوم توپیر نه لري. د اساسي قانون 22 ماده وایي چې ښځو او نارینه مساوي حقوق او وجایب لري. نو په دې حساب باندې هغه خواري او هغه زحمتونه چې د نارینه په ارتباط باندې یا مثلا د زوی په اړوند باندې په کورنۍ باندې مصرفیږي باید ښځینه باندې هم مصرف شي یا لور باندې هم مصرف شي.
بلکل پاتو کیگو بس که خو اوریدونکو سره هم خبری که و فاروق را سره د میدان ورده که لولایت ناری کنی ولی ده لمرانی اوریدونکو ده دیر زیاد بخیر راقلی خبرون تستردی مشه.
مننه جانده و ستاتا استاس ده پرگرام ملمت
میره بانی مننه خیر و سه موضوع مطمئن خیسته ده نظر مواورو یا پختنه که لره؟
زه یو پختنه لرمه که چیری وی چه یو حلک و جنگه یو سرای یعنی یو بل سرخوش کلی وی کنه په دغه کې یاد علاقه کورانه یو د انجلۍ کورانه ممانعت کوي خو نه ور کوي او بیا ورسته کې علاقه او یا انجلۍ د کوم تکلیفونه پیدا کیږي یا کوم مشکلات ورته پیدا کیږي د دوه مسؤلیت په کوم لو پغړې.
دا کوم موضوع تر ډیره خو موږ په دې اهمیت باندې خبرې کوو، یعنی که چیرې کوه پوهاوی موجود وي په ټوله کې دا ستونزې له منځه ځي، په زور جبري ودونه، په کم سن کې ودونه، لوړ ولور، دا هر څه هغه څه دي چې د حقونو له پوهاوي سره له منځه تلی شي. تاسو زموږ سره په لاین کې ښه د اوریدونکو اړیکه شلیدلې ده. پوښتنه مو مطمئن دوی درلودله د یو متوازن پرمختګ لپاره که څوک په شا کېږي مشکل یې په چا دی، نو که چیرې څه ورته ویل غواړي مهرباني.
بله، او مخ ما هم اشاره وکړو چې د الیک او د انجلی په ارتباط باندې په کورنۍ کې مساوي حقونه لري او د ازدواج په اړوند باندې هماغه څه چې په اسلام کې ویلی ده چې کله چې یو الیک او انجلی باید توافق ولري. دونه توافق ولري چې اته د نږدې نه خبرې وکړي چې دوی څنګه کولی شي چې آینده ژوند خپل پر مخ ویسي او که دغه نکاب
او فکر کوي چې دا ډول توافق دا د ټولنې د پرمختګ لپاره هم مهم دی.
اصلا دا د دې لپاره زه درته وایم چې که دغه توافق په نظر کې ونه نیول شي یا په زور باندې ازدواج صورت ونیسي، نو په دې ارتباط باندې بیا هغه خشونتونه، هغه مشکلاتونه
په ټولنه کې
چې راځي، دا نه یوازې د دې ژوند خرابوي، د کورنۍ ژوند خرابوي، بلکې ټولنې ته هم مشکلات
دی. زمیر باندې را سره اوردونکو د پکتیا نه د پکتیا چمکنیو ته زو را سره سمی الله حلیمی تندر په خبرونه کې یو ځای شو د ډیر زیات په خیر راغلی مهرباني تندر سب.
السلام علیکم سبحان الله درته تا ګران مهرباني خو
تا د زیر
ټول اوردونکو ته کلمونه نیکل احترامات وړاندې کوم. زه درته ما چې د خط برکه خځه دا ډیر حقوق امتیازات لري بل دل تا پاپونسان کې په هغه موجود نه دا کچېرې په هغه موجود وای پاپ از ته پرا سهم ورکړ شوې وو لوی بدبختی هم دا چې په هغه موجود
نه زمونږ پښتنه دا بل تندر سپتاسو په ټینګار بل تندر سپتاسو په حقوق باندې ټینګار وکړو نو کچېره د ټولنې د پرمختګ لپاره راشو تاسو په سیمه کې د مغزي تصویر فرزن کولرو هغه سړی کارونه کې یا د خزو ونده د کور د نن مهمه ده چې اخلای پخلای کوي کالی منزل دی کور پاکول د شنور یعنی هغه خو ډیر حیاتی دی د کور د پرمختګ لپاره د ټولنې د پرمختګ لپاره هم دوی ونده هغه چې تاسو پر ټینګار کوي چې پوهاوی موجود وي هم دومره مهمه ده یعنی لاغه پرته ټولنه مختنه شتلې بلې تندر صاحب اړیکه شلیدلې د همدغه پوښتنه کستا سو نو کوم مهرباني
بلې و اصلا لکه چې تندر صاحب وویل پوهاوی ډیر زیات مهمه ده باید ام نارینه ام خزینه د خپل حقونو په ارتباط باندې پوهاوی ولري
خو کله کدا پوهاوی ورکول کی ډیر خلک دا فکر کوي چې تاسو فرزن ول سواکی یا زین بل ست د تبلیغات کې اوس دا اساسي حقوق دي چې باید خلک خبر شي فکر کوي دا یو ډیر مهم بحث دی
دا ډیر مهم ده او هغه کسان چې د دین عالمي اغه خپل پویږي چې اسلام خزه ته سونه حقونه ورکړی ده نو په دې حساب باندې ک هغه په دې باندې پوشي نو د خزه هغه حقونه چې هم قانون ورته ورکړی ده هم اسلام ورته ورکړی ده هغه ایس کله تر پخو لاندې نه کوي نو هغه کسان چې په دې باندې نه پوهیږي نو هغوی ده چې فکر کوي چې ټول حقونه نارینه و په لاس
میرویس ستاسو ژوند ته مراځو چې کور دننه هم کار کړو بیرون هم چې کوم ته ارزښت ورکوي خو یو ځل شکیلا وردک پښتو چا غره سره اړیکه نیولې د کابل د خوشحال خان نه ډېر زیات په خیر راغلې مهرباني وعلیکم السلام مننه چې پرونه کې را سره ملې زمونږه غوري بلې نه پېکم چې په تخنیکی څه مشکل ده کنه دا اوریدونکو مسلسل اړیکې شلېږي خو مننه کچېرې نظرونه مو پاتې کیږي مونږ بیا غږ سپتون کې ماشين شمیروم لرو 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ ته کراته پرې دی حتمه در تخبرو او راخلو زمونږ یو بل اوریدونکو را سره اړیکه ده داخلو بلې
السلام علیکم
خپل رادیو غږ مکبن کې موږ سره د ټلیفون لاره وغه کې کې وعلیکم السلام خبرونه ته بخیر راغله مننه
زه دران صاحب جوړی بخیر
خیر اوسې مهرباني
همت له پکتیکانه خبرې کوم
همت ډیر زیات بخیر راغله تل موړی کر سره نیولې دا بخیر راغله موږ نن بیا په همداسې یو موضوع خبرې کوو چې تاسو نظر هم راته ډیر مهم دی د ټولنې د پرمختګ په موضوع اتمن تاسو خبر زموږ موضوع لپاره تعقیب کړی نظر مو ورو کوم سره پښتنو درنه پښتنه کوو بیا مننه
نو په دې کې شک نشته دا د مو ټولې د اسلامي ټولنه ده په دې کې دوه قشر دي یو د وناسو قشر ده یو د ذکرو قشر ده او ټولنه دا د شی مثال لري د وناسو او ذکر لکه شا او مخ یا لکه زهرا او بطن کچیرته ګډ نه وي نو د شا نشي پات کېدلای او کچیرته شا نه وي نو مخ نشي پات کېدلای نو دا سره لازم او ملزوم دي او دا یو او بل ته اشد ضرورت او اړتیا لري حقوق کڅنګه نارینه حقوق لري همدارنګه په اسلام کې د اسلام په مقدس دین کې زنانه حقوق لري او هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي هغه نه ځدی نه اخیستلای سم نه بل څوک کې نه اخیستلای شي نه هیڅ څوک هم نشي نه
بل مولوی صاحب همت کاوس وخت راشو په دې وخت کې پر مختګ باندې بحث کیږي یعنی د غوي حقوقونو باندې بحث کیږي موږ مخکې اشاره وکړه ولور موضوعات دي فرزن په لوړ ولور را ومدارنګ کوښنی سن ودونه جبري ودونه همدارنګ کله کله د دوی کار نن سبا تاسو به وزلی ونی چې کوم زی تر رسیدلې دا کونډي یتیمان څډول کرنا کی دې ته څډول دسی او زمينه برابر بلې
په دې کې شک نشته مې په صغر دی او دلته په مجال محافل کې ویل دي اسلام چې کوم حقوق خزو ته ورکړي دي یو خو اجباري نکاده دا مطلقاً حرامه ده په ټول مذاهب کې دا شي حد لري او دا موثق دلایل په دې باندې لرو او بل د مهر خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مثلا اگر مہر ډیر کم تا کله دا او مہر خو هغه صدق ورته ای په شریعت کې داسته او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هم فرمایي اسکه بهتره شزه تر ټول هغه خزه ده چې دیغه مہر لګوي
بله مولوی صاحب دې اړه به مونږ نور خبرونه کې
اما دا خبره ضروری ده تعداد هغه کم تعداد چې ده لس درهم دا
بله په دې موضوعاتو به مونږ بیا خبرې کوو همت بیا به خبرې کوو. صرف مونږ په همدې موضوع ستاسو نظر غوښتو چې کور دننه د ښځو رول مهم دی، د یو اسلامي نظر له مخې چې تاسو په دې برخه کې علم لرئ، د ټولنې د پرمختګ لپاره هم د دوی ونډه همغسې حیاتي ګڼل کېدی شي؟
یو شی سره چې زه مخالف یم او اسلام ورسره مخالف ده، دوی ډېر کارونه کولای شي هغه څه چې د اسلام په چوکاټ کې، اما دا رقم ټولنې ته خدمت شي چې مثلا دی نارینه و سره په یو چوکۍ او په یو کرسۍ هغه وکړي، دې ته نه اسلام اجازه ورکولای شي، نه موږ ورکولای شو او د دې موږ مخالف یو، نو بلکې موږ دې ته ضرورت لرو چې موږ یو ښځه ډاکټره یې، دې ته ضرورت لرو چې موږ یو ښځه عالمه یې، دې ته موږ ضرورت لرو چې موږ ښځه حافظه یې.
مهرباني، مننه ستاسو نظر مو واخیستې، خو چې خبرونه وخت کم دی. نو همت خان، موږ تاسو نور نشو غږولی، مننه چې پکتیکانه مو سره اړیکه نیولې وه او د یوه دیني عالم په حیث مو راسره نظر څرګند کړ. موږ ته ځینو اردونکو په 0 اوه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته غږیز پیغامونه هم پریښي دي، حتما منتظر به وي دا ورته خبرو.
جعفري فعلم د هلمند ولایت، تاسو دا پیغام سوتوم چې ښځینه او نارینه دواړه په اسلام کې یو شانت حقوق لري، د ښځینه او د نارینه حقوقو ته صحیح شرعي او قانوني پاملرنه وکړو. وسلام.
سپی محمد زرانیما د خوست نه، د خوست ولایت د مدرب سونه مګی د ګاډي جرګوان د حق او عدالت غوښتنې د کمیټې رئیس. خوست کې د تعلیم په سطحه او یا د ښځو د حقونو په برخه کې تر ډېره حده کار شوی دی. په مجموع کې د یو لک اویا زرو نجونونه دلته په خوست کې زنانه طبقه یا ښځینه طبقه زیات تعلیم کوي، چې مګر یو شی چې په ټول هیواد کې د اندېښنې وړ دی هغه دا ده چې خلک په لرو پرتو سیمو کې هما پوهاوی نه لري او پوهاوي ته لاسرسی نه لري.
زه پنځو د غزنی ولایت څخه اول خپل احترامات د ازادي راډیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو زما پیغام دا د همیشه د پاره مثال علما وو په دې باندې تفسیر کړی دی او خلکو په دې باندې نظرونه ورکړي دي چې ښځې په جامعه کې لویه ونډه لري او مهم رول لري. که چېرته نه لرلای نو وخت حضرت آدم علیه السلام دنیا ته راغی، الله تعالی جل شانو به له ده سره یو بل مثال وړی ولای، یو بل څوک پیدا کړی ولای، وخت سره له ده سره بي بي حوا رضی الله تعالی عنها په وجود رااله او جد ملګری اسواله. نو صرف د دې خاطر باندې نه چې د دې د نسل تولد زیات دی، بلکې له ده سره جزون په ټولو چارو کې د همکارې په صفت باندې یو ملګری پیدا کړله.
ډیره زیاته مهرباني درنو اوریدونکو چې موږ ته د بیلابیلو سیمو څخه نظرونه پرېږدي او د سیمو تصویر وړاندې کوي، خپل نظر څرګندوي. مېرمن روشن زیړن، که تاسو ته راشو دی یو مېرمنې په هیڅ باندې چې تاسو په کور دننه هم کار کړی دی، د باندې هم فعالیت کوي، که لږ د لیدلوری لوړ وي، د ټولنې د پرمختګ لپاره درته کوم ارزښت لري؟ ورسره اوریدونکو نظرونه هم تاسو واورېدل، وروستۍ تبصیر ستاسو.
ډیره مننه. ښځه یوازې د کور د کار د پاره نه ده، دا به زه ووایم تاسو ته. هم په مختلف ادوار د اسلام کې تاسو به لیدلی چې زموږ بیبیان څونه عمده سهمې په اجتماعي، فرهنګي او حتی د جهاد په وخت کې نیولی ده. نو موږ باید د افغانستان مېرمنو ته کم ارزښت ورنکړو. تاسو پوهیږئ چې په مختلفو دورو کې، کده جنگ وختونه او کده اختناق او کده فایر راکټ او مرمی حالاتو، ټول نارینو خپل پلانونه درلود، خزو هم په کور کې خپل ماشومان روزلای ده، هم لوړ لوړ کارونه یې په اجتماع کې کړای ده.
خدای سي تصور موجود دی چې دوی ډیر کله ورتیا ویني لري، تاسو د کافی ورتیا لري د رهبری؟
اصلا کزه درته وایم چې په پوهنتون دوره کې که تاسو ښه زیر شي، خپل په یې تحصیل کولای
شي،
تاسو به پوه شئ چې مونږ په پوهنتونونو کې ښه هغه عالی درجه هم درلود، څنګه چې تاسو وویل چې اول نمره، اما کله چې په ټولنه کې د کار وخت کېده هغه وخت به هلکان شخ یو نکتایی به یې وهلی و او آخر نمره به و په یو جیګ چوکی کې به مقرریده.
اما
خدای دې نیکې پرته د تاسو نه، پرته د هغه کسانو نه چې ډېر بد ونه لګېږي، ټولو ته معلوم ده، ځکه چې تاسو ټولو مونږ ټول په اجتماع کې او په پوهنتونونو کې په درس هم ویلی ده، اول ته م لیدلی ده. اما هغه اول نمره ستاسو چې ونه، ټولنه به دا ورته په نظر کې نیول چې یا به دا د حاضري معلمي، یا به یا معلمي، یا به د حاضري ماموري، یا به یو کوم ځای کې. اما نن سبا مونږ تاسو ګورو چې هغه خزینه چې په دوایرو کې کار کوي د اسلامي حجاب سره سونه پرمختګونه یې کړی ده، سونه صادقانه کارونه یې کړی ده. اما هغه تاسو چې ماشوم وی اوس هم شکر زلمیان یاستئ، تاسو باندې سونه میندو زحمت
ایستلی ده.